السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په ننګرهار کې تورخم دروازې ته نږدې د طالبانو د امنیتي سرتیرو او کوچیانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. فرانس پرس خبری آژانس په تورخم کې د طالبانو د یو مسؤول عرفات مهاجر له خولې ویلي شخړه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تصفیې غوښتنه وکړه. طالب چارواکي دغه ځمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ورپراخ کړي، خو ځایي اوسیدونکي چې کوچان بلل شوي ادعا کوي چې ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. پرون د همدې شخړې او مظاهرو له کبله د جلال آباد تورخم لاره هم بنده وه. په شخړه کې وژل شوی یو تن طالب او دوه نور ځایي معترضان بلل شوي دي. تیره اونۍ په بدخشان کې د طالبانو د سرتیرو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د کوکنارو د اړولو پر سر شخړه کې دوه تنه ملکیان وژل شوي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کرن ډیکر وایي متحده ایالاتونه د افغان ښځو د دفاع لاس نه اخلي. اغلی ډیکر پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او د افغان ښځو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره خپلې کتنې ته په اشاره لیکلي خوشحاله ده چې د افغان ښځو او نجونو په استازولۍ د خپل کار په اړه خبرې کوي او دوی به هیڅکله د افغان ښځو او نجونو د حقونو له دفاع شاته نه شي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت داسې وسایل نه لري چې د افغانستان پر فضا د ګرځېدونکو بې پیلوټ الوتکو مخه پرې ونیسي. مولوي کبیر دا خبره پرون په پنشیر کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. تر دې وړاندې څو نورو طالب چارواکو د افغانستان په فضا کې د بې پیلوټ الوتکو د ګرځېدو یادونه کړې وه. تیره میاشت په کندهار او نیمروز کې د بی پیلوټ الوتکو له لیدل کېدو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې د افغانستان پر فضا د نورو هیوادونو د الوتکو ګرځېدا د افغانستان د فضایي حریم سرغړونه ده. د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم تایید کړی و چې د افغانستان فضای په کنټرول کې نه ده. یو شمېر طالب چارواکي وایي چې بی پیلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه له تیرېدو وروسته افغانستان ته داخليږي، خو معلومه نه ده چې دا کوم ګاونډی دی. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي چې ته یې یو میاشت وخت ورکړی چې د مس عینک کان د استخراج چاره پیل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون پرون د دلاور سرګندونې خبرې کړې چې پکې وایي د چین د قراردادي شرکت ټولې پلمې پای ته رسیدلي او باید د کان د استخراج کار پیل کړي. په دې سره همحاله باختر خبری آژانس د چین د ام سی سي شرکت د مسؤلانو په قول ویلي چې د مس عینک کان ته د سړک د جوړولو او د لرغونو آثارو د ساتنې پلان نهایي کړی او د پروژې د عملي کولو کار پیل ته چمتو دي. تر دې وړاندې د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر ویلي و اجازه نه ورکوي چې له مس عینک څخه د استخراج شوو مسو د پروسس چارې له هیواده د باندې ترسره شي، خو په خپلو تازه سرګندونو کې نه ښاغلي دلاور او نه هم د ام سی سي شرکت په دې اړه څه ویلي دي. طالبانو ته یو نږدې آنلاین رسنۍ ویلي چې په افغانستان کې د داعش د جلب و جذب دوه پاکستانی مسؤلان نیولې دي. المرصاد دغو دوه پاکستانی اتباعو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې. هغوی په دې ویډیو کې وایي چې داعش ته د کسانو د جذبولو تر څنګ مالی مرستې ټولولې. ازادي راډیو د دې ویډیو کارتوب تاییدولی یا ردولی نه شي. نورو خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان جان کربی پرون پنجشنبه ویل چې په رفح کې ستر عملیات به د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګر سازمان بولي د ماتېدو سبب نشي. ښاغلي کربی خبریالانو ته وویل پر رفح حمله به د حماس د سختدریځې ډلې د ماتولو لپاره د واشنګټن او تل ابیب ګډ هدف پوره نه کړای شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا له خبرداریو سره سره اسرائیل پرون پنجشنبه وویل چې په رفح کې د عملیاتو پلان ته دوام ورکوي. په عین حال کې راپورونه ښیي چې د غزې د جنوب په رفح ښار کې د اسرائیلي ځواکونو شمیر په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه د غزې اوسیدونکي او مرستندویان وایي چې په رفح د اسرائیل د برید په صورت کې به انساني ناورین رامنځته شي. اسرائیلي ځواکونو تېره اونۍ په رفح کې عملیات پیل کړي چې دوی او امریکایي چارواکو محدود بللي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه کې مندلې شي، د ویب پاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې. ایران وایي د افغانستان سره د پولي بندولو پلان د عملي کولو په حال کې دی. د ایران ویره څه ده؟
دغه لوی سرمایه چې په دغه دیوار باندې مصارف کوي، مطمئنا څه امنیتي تشویشونه چې دوی لري د افغانستان له جغرافیا نه او د توریزم له ادرسه.
ملګری ملتونه وایي له پاکستانه د اخراجېدونکو افغان کډوالو ډیره برخه د پاکستاني پولیسو لخوا زورول شوي. وروسته یو ورښتونو خلکو ته د سر او مال زیانونو سره سره ګټه هم لرلې ده.
ځای پر ځای تاوانونه هم رسولي دي، خو ګټه زه دغه بولم چې یعنې د کندهار ډېرې ولسوالۍ دا بېخي د وچېدنو سره مخامخ وي.
طالبانو په بهر کې د یو تلویزیون افغانستان انټرنیشنل راډیو او تلویزیون خپرونې تحریم کړې. دا چې ولې خپرونه کې تحلیل درته لرو. نور راپور نه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دې پروګرام د سر خبري راپور ته. د ایران یو پوځي چارواکی وایي له افغانستان سره د پولې د بندولو پلان د عملي کېدو په حال کې دی. د ایران د ځمکني ځواک قومندان کیومرس حیدری پرون پنځشنبه په مشهد کې ویل هغه څه چې اټکل شوی د هیواد د ختیځ پولې د بندېدو چارې به په لن ممکن وخت کې بشپړې شي. تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر هم د دې پولې د بندولو خبره کړې وه. تفصیل له اسمت ساروانه.
ایرانی چارواکو یو بار بیا وویل چې د اسخن سیمه او دیوال په وسیله د افغانستان د پولی د بندولو پر طرحی کار روان دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د ځکنی ځواک قومندان کیومرس حیدری پرون پنځشنبه په مشهد کې خبري اعلان وکړ. وویل د هغو تدابیرو پر اساس چې سنجول شوی د پولی پر بندولو بوختي. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس د حیدری په قول وویل چې د پولو د بندولو کار د ترڅارنې لاندې ترسره کیږي. د زیاته کړې اټکل کیږي چې له افغانستان سره د ایران د پولي د بندولو چاره په ممکن لنډ وخت کې بشپړ شي. د امنیتي چارو افغان نظر خاوند اختر راسخ د ایران د دې اقدام په اړه وایي
دلته دغه لوی سرمایه چې په دغه دیوار باندې مصارف کوي، مطمئنا څه امنیتي تشویشونه چې دوی لري د افغانستان له جغرافیا نه او د توریزم له ادرسه دا یو څه به تر کنټرول لاندې راځي. خو زه په دې باندې مطمئن یم چې تر هغه پورې چې افغانستان کې دغه ناخوالې او د فقر کچه ټیټه وي، تر دغه وخته پورې چې افغانان د یو ښکلي ژوند او د سعادتمند ژوند او د پردو د هدفي جګړو او د استعمال نه خلاص نشي، دغه لوبه د پای ټکی نه مومي.
د ایران رضوی خراسان چې له هرات ولایت سره گاونډی دی، له افغانستان سره نږدې 302 کیلومتره پوله لري. خو په مجموع کې د افغانستان او ایران ګډه پوله 900 کیلومتره ده. د ایران د ځکنی ځواک قومندان ویلي چې دوی د هر ګواښ ځواب ویلو ته چمتو دي. ایرانی چارواکو په خوا په سیمه کې د داعش او د مخدره موادو د قاچاق بروله درکه اندېښنه شولې وه. دا په داسې حال کې ده چې ایران په خپل په سیمه کې د نیابتي ډلو پر ملاتړ تورن دی. داعش ډلې تیر کال د ایران په کرمان کې د دوه خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی و. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د 2023 میلادي کال په جنوري کې په کرمان کې د سپایي پاسداران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی د څلورم کین په مراسمو کې چاودنو لښتلژه څلور اتیا تنه ووژل او 204 اتیا نورې ټپیان کړل. د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرسیال مجید میر احمدی کابل دوی ونې وړاندې ویلي و چې د دغه هیواد حکومت د خپلو وسلوالو ځواکونو په وسیله د پولي د بندولو لپاره په 15 کلونو کې 3 میلیارد ډالر بودیجه په پام کې نیولې ده. د دا هم ویلي و چې د دې کار هدف د هیواد امنیت او د وسلو او انساني قاچاق مخنیوی دی.
و موردل چې د ایران یو پوځي چارواکی وایي له افغانستان سره د پولي د بندولو پلان د عملي کېدو په حال کې دی. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي و چې پر دغه پوله د ازغن سیم او دغه راز پنجره او دیوال لپاره شاوخوا 3 میلیارد ډالر بودیجه په پام کې نیولې ده. ایران دغه اقدامات داسې مهال کوي چې هلته یې لوړاندې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې ده او افغانستان ته د دغو کډوالو د اجباري اخراج لړۍ هم تیزه کړې. بل لورته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي له پاکستانه 16% راستانه شوي افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو لخوا له زورونې سره مخ شوي دي. UNHCR د پنځشنبه په ورځ د 2023 کال په لومړۍ او درېیمې میاشتو کې د افغان کډوالو د راستنېدو پر راپور کې دا خبره کړې. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او افغانستان ته راستانه شوي کسان هم د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونې ستونزې تاییدوي. تفصیل له سنا کاکړاو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR وایي د افغانانو د بیرته ستنېدو په لاملونو کې د پام وړ موارد لکه د نیول کېدو او شړلو ویره لیدل کېږي. دغه کمشنری د پنجشنبې په ورځ د 2023 کال جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د افغان کډوالو د راستنېدو په نوم د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د طرحې له پلي کېدو راهیسې، یعنې د نومبر میاشتې را په دیخوا، 16% راستانه شوي یو افغان کډوالو د پاکستان له پریښودو مخکې د پولیسو لخوا ځورول د لومړنۍ ستونزې په توګه یاد کړي. راپور زیاتوي چې د POR کارتونو یعنې د کډوالۍ د ثبت سند د تمدید او خوندیتوب د ارزښت په اړه بې باوري او د شپې لخوا پر کورونو د ورتللو او برید احتمال د دغو افغانانو نورې ستونزې دي. د UNHCR په راپور کې چې د خوندیتابه د نظارتي مرکو پر بنسټ د روان کال په لومړیو درېیو میاشتو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه چمتو شوی راغلی چې د 2023 کال په لومړیو درېیو میاشتو کې نږدې 18,200 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د UNHCR په ټکو د تیر کال د ورته وخت په پرتله چې دا شمېر 1,400 تنه و پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په پاکستان کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نمونه په راپور کې واخیستل شي او ادعا کوي چې د کورنۍ یو غړی ورک او د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوی. ازادي راډیو ته وویل
کله چې ورور مې ورک شو په هماغه ورځ سهار پولیسو زما ورور نیولی و. شاوخوا 15-30 کلدار یې چې ورسره وي هغه یې اخیستې وې. ورور مې نور کور ته رانغی. د هغې ورځې له ماښام څخه چې ورک شو تر اوسه یې احوال نه لرو.
وحشت دهشت در بین مردم بسیار زیاد شده. دزادوزی هست، ناامنی هست.
د خلکو ترمنځ وحشت او ویره ډیره شوې. غلا او ناامنی په پاکستان کې شته. د دې ترڅنګ د پاکستان پولیس خلک زوروي، رشوت اخلي، که پیسې ونه لري په زور د شړی او که پیسې ورکړي بیا پاتې شه. خلک لړی رستونځو سره مخ دي.
زه میگم یو برو خلاص باش. دغه مردم بسیار با مشکلات مواجه است.
یو شمېر افغانان چې دا کوي په دې وروستیو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونې له امله افغانستان ته راستانه شوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هغه کور مو چې پخوا درلود له ټولو وسایلو سره مخالص کړ او پیسې مو ورته په شاوخوا 22 میاشتې کې چې په پاکستان کې وو مصرف کړي. خو چې بیرته کابل ته راغلي و نه سر پناه لرو، نه خواړه، نه کالي، هېڅ هم نشته او کار هم نه پیدا کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری، د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې چې 4 ورځې وړاندې خپور شو، په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالي او د عامه خدمتونو محدودیت ته په اشارې سره خپل هیواد ته ستنېدونکو افغانانو ته د ژوند د کافي اسانتیاو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پاکستان له خپلې خاورې د بې اسنادو افغان کډوالو د راستنولو د عملیاتو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شو، تر 1500 ډېر افغان کډوال ایستلي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د افغانستان انټرنیشنل راډیو او تلویزیون خپرونې تحریم کړې. د دغه کمیسیون په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوې، دغه خبری رسنۍ پکې په شخصیت وژلو، د خصوصي حریم پر تېري، د اطلاعاتو پر تعریف او قومي او ژبني تعصب ته پلمن وهلو تورنه شوې. خو د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه وایي طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه پر رسنیو د فشار راوستلو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. نور تفصیل له عبدیس بوګمین اورو.
د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د بندیزونو په دوام د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د افغانستان انټرنیشنل رادیو او ټلویزیون خبرونه تحریم کړې. یاد کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې چې په دې اړه جوړه شوې وه د دې خبری رسنۍ سره چې له افغانستانه بهر فعالیت لري د هر ډول همکارۍ د نه کولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسیون له شنونکو کارپوهانو ژورنالیستانو او اوریدونکو هم غوښتي چې د دې رسنۍ په بحثونو کې له هر ډول همکارۍ او ګډون څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ پر شخصیت وژنې، د شخصي حریم پر تیری، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبني تعصبونو ته په لمن وهلو تورنه شوې. دغه شان یاد کمیسیون په عامه ځایونو کې د دغې رسنۍ لخوا د پیښو د پوښښ لپاره د تسهیلاتو برابرول هم منع کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې یاد خبری رسنۍ د خپلو خپرونو د منځپانګې له لارې چې تولیدوي یې د دوی د حکومت دښمنانو ته تبر په لاس ورکوي. په دې اړه د افغانستان د خبریالانو د اتحادیې مشر او د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د اورېدو د کمیسیون غړي حفیظ الله بارکزی ازادي رادیو ته وویل
د کمیسیون لوري پر افغانستان انټرنیشنل بندیز د اصولو او ملي ګټو پر بنسټ دی. که د شکایت په برخه کې ووایو، بل شک داسې شکایتونه موجود و. حتی ځینو خبریالانو شکایت کړی چې د ژورنالیزم اصول او معیارونه دا نه ایجابوي چې رسنۍ په ځانګړي ډول انټرنیشنل راډیو او تلویزیون توکمیز تعصب ته لمن ووهي.
خود افغانستان انټرنیشنل اجرایوي مشر هارون نجفی زاده ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې دا ادعا او تورونه رد کړل او وی ویل چې د طالبانو حکومت په دې کار سره له خبرونو او تحلیلونو خلک لري ساتي. ښاغلی نجفی زاده ټینګار کوي چې دا اقدام به د دوی پر فعالیتونو کوم اغیز ونه کړي او زیاته کړې ده چې طالبان غواړي پر آزادو رسنیو او نورو رسنیو فشار راوړي څو په ټکو یې مسلکي معیارونه له پامه وغورځوي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم وایي چې طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه پر رسنیو د فشار راوړلو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
عمل کرده که کمیسیون بررسی استخدام
در رسانه و در سرغړونو د کمیسیون فعالیت او کړنې خایي چې طالبان غواړي له هغه څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي سو پر رسانه فشار راوړي. در رسانه و در سرغړونو کمیسیون که غواړي چې کړنې د بیان خپلواکۍ په لار کې مثبتې پایلې ولري، خدای چې در رسانه و د همغږۍ د قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
قوانین وضع شده، قانون مثل قانون رسانه های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات فعالیت داشته باشد.
د طالبان حکومت د افغانستان انټرنیشنل خبری رسنۍ خبرونه په داسې حال کې تحریم کړي چې تر دې وړاندې د ازادي او امریکا غږ رادیو د خبرونو او ویب پاڼو په ګډون د یو شمیر نورو رسنیو په فعالیت او خبرونو هم بندیز لګولای وو. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې لسګونه نورو رسنیو هم خپل فعالیتونه بند کړي یا هم د طالبانو لخوا تړل شوي. په افغانستان کې خبریالانو هم د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې په وار وار معلوماتو ته د نه لاسرسي او د طالبانو د حکومت د پرله پسې بندیزونو له امله شکایت کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غاګل ازادۍ رادیو نه اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور را اخلو. سید منځنۍ اروپا او ختیځ اروپا په یو شمیر سیمو کې امنیتي اندېښنو سره سره د چینایي امنیتي کمرو شمیر د زیاتېدو په حال کې د آزاد اروپا ازادي رادیو د خبر څنګه په دې اړه په یو معلوماتي راپور کې ویلي چې دغه کمرې د چین د داهو او هایک ویژن د کمپنۍ لخوا نصبېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ازادي اروپا ازادي راډیو د راپورونو لمخې د چین دوه نیمه حکومتي کمپنۍ هایک ویژن او د هوا د منځنۍ او ختیځ اروپا د امنیتي کمرو په بازار کې برلاسه دي. دا ډول کمرې د ودانیو په منځ او د هغو د باندې د څارنې لپاره کارول کیږي او د استعمال ځای ته په کتو له مختلفو ډولونو څخه کار اخیستل کیږي. د ختیځ او منځنۍ اروپا په نهو هیوادونو کې د ازادي راډیو سرویشي چې په تیرو 15 کلونو کې په دغو هیوادونو کې په چین کې جوړی شوی میلیونونه کمرې پلورل شوی دي. له دې سره په یو وخت د ازادي راډیو معلومات شي چې د اروپایي اتحادیې او ناټو په غړیو هیوادونو کې د چینایي کمرو استعمال مخ په زیاتېدو دی. په دوام کې راغلی چې د دې لپاره چې کمرې ورته ارزانه تمام شي له هغو چینایي شرکتونو سره معاملې کوي چې د چین حکومت سبسیډي ورکوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په خپل راپور کې زیاتوي په دغو هیوادونو کې د پوځي امنیتي کمرو په باب ملي عامه ډیټابیسونه نشته. خو د ازادي راډیو موندنې ښیي چې د چین دوه نیمه دولتي شرکتونه د هوا او هایک ویژن د هنګری، سربیا، رومانیا، مالدوویا، اوکراین، بوسنیا هرزګوینا، کوزوو، بلغاریا او ګرجستان پر بازارونو مسلط دي. په آی پی وی ایم شرکت کې د حکومتي تحقیقاتو د څانګې مدیر کانور هیلی چې په نظارتي چارو کې څیړنې کوي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل امنیت د فرضي خطرونو په خاطر له پلانونو سره تړلی. حکومتونه او ملي امنیت ادارې باید پر دې موضوع تمرکز وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپورونه هم دراشي چې په خپل مهمو تاسیساتو کې پر چینایي ټکنالوژي تر اندازې زیات اتکا په اړه د لویدیزو هیوادونو په پلازمینو کې د ارزونو لډيري دو سره سره د چین د دوه شرکتونو د هوا او هایک ویژن کمرې په هنګری کې د ځنګړو پولیسو د مرکزونو او په رومانیا کې د پوځي اډو په شمول په حساسو ځایونو کې کارول شوې دي. متخصصان وای دا چاره سبب کیږي چې دا هیوادونه د هکرانو او بهرنیو دشمنانو له خطر سره مخامخ شي. راپور زیاتوي د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا په شان هیوادونو دا دوه چینایي شرکتونه په تور لیست کې اچولې دي، خو په اروپا کې پرې دا ډول بندیز نشته. یو متخصصه کانور هیلی وای د امریکا په شان هیوادونو کې پرلپسې بحثونه د دغو شرکتونو د فعالیت د مخنیوي سبب شوي دي، خو د هیلی په باور لا څرګنده نه ده چې اروپایي هیوادونه په کومه خوا روان دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوس هم د ورستیو بارانونو په اړه باندې په یو راپور کې تمیګو د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن او سبا به هم په افغانستان کې ورښتونه دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ورستیو ورښتونو کې لیوي خو د سره مال تاوانونه اوختي او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه خرابه شوي، خو بل لور ته یو شمېر کروندګر او ګټور بللی دي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې نن او سبا به د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې بارانونه ووري. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د وروستیو دوه میاشتو په تیر بیا د اپریل د میاشتې ورښتونه له ډیرو کلونو وروسته تر ټولو شدید بللې دي. د دغو ورښتونو له کبله په ګڼو سیمو کې سیلونه بهیدلې چې له کبله د سر و مال ډیر تاوانونه هم اوښتي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه د هیواد په 22 ولایتونو کې د ورښتونو، سیلونو، برېښنا او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ځینو سیمو کې د سیلونو د جاری کېدو احتمال شته. خبر پاڼه زیاتوي په سالنګونو، بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، ننګرهار، خوست، لغمان، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا او بامیان ولایتونو کې له 15 تر 15 میلی مترو پورې د ورښت اټکل کیږي. یو شمیر افغانان وروستیو ورشتونو ته خوشاله دي او وایي چې ترمځکه لاندې اوبو د سطحې له لوړېدو او د وچکالۍ د خطر له کمېدو سره مرسته کړې ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اشرف ازادي راډیو ته وویل
ځای پر ځای تاوانونه هم رسولې دي په بعضې ولایتو کې په بعضې ولسوالۍ کې. او ګټه زه دغه بولم چې یعنې د کندهار دغه یو د ارغنده ولسوالۍ څه نا څه د برمو اوبه درلودلې چې نور ډېرې ولسوالۍ لکه غورک، خاکریز، نیش، شاولکوټ دا بیخي د وچدمو سره مخامخ وې چې خلکو پر دې درېدله چې د څښاک اوبه به لکو پیدا. دغسې په هلمند ولایت بغنۍ، باغران، موساکلا، نوزاد تاسو بیا تر مال میری نو ګټې خو دې خډيري ورسولې.
خو یو شمیر نور وایي چې د ورشتونو له کبله نه یوازې انساني تلفات پیښ شوي بلکې د دوی ځینې کرنیز حاصلات یې تباه کړي دي. د زابل اوسیدونکی نبی الله زابلای وایي
از موږ په زابل کې پولیس سخ وځپي. مثلا بادان سی دا وخت اکوک دي تقریبا 80% نیوی 90% خراب کو. خو شکر پاره ده چې په ارغنداب ولسوالۍ کې زابل کې ډیر زیات عاید بزګران لاسته جناوړي، هغه یې هم تقریبا 80% خراب کړه.
د وروستیو دوه میاشتو د شدیدو ورشتونو او سیلونو له کبله تر سلو ډیر افغانان مړه او ژوبل شوي، سلګونه کورونه ویجاړ شوي او همداراز سلګونه څاروي تلف شوي دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس یوازې په غور ولایت کې د سیلونو له کبله 1.3 اویا کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ثور په 15مه سیلونو د غور په مرغاب ولسوالۍ کې 1520 کورونه بشپړ ویجاړ کړل. د امریکا د کاختۍ مخکې خبرداری یا فایمن ارلی وارنینګ ادارې د راپور پر اساس په افغانستان کې د اپریل د میاشتې بارانونه په تیرو 40 کلونو کې بېساري وو. د دې ادارې په وینا دغو ورشتونو که له یوې خوا د کرنیزو مځکو د حاصلاتو د زیاتېدو لپاره د افغان کروندګرو هیلې غوړولې، له بلې خوا یې 10,000 هکتاره کرنیزه مځکه ویجاړه کړې ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په کونړ کې یو خیریه بنسټ په لسګونو بې وسه او په شاقه کارونو بوختو ماشومانو ته د سواد زده کړې زمينه برابره کړي. دغه ماشومان تر مازیګره پلاستیک راچوي کې د خلکو مالونه چلوي یا د موټرو ترمیم خونو او نورو ځایونو کې شاقه کارونه کوي، خو بیا وروسته په دغه کورس کې درس وایي. تفصیل روح الله انوري اورو.
اته کلم بارز خپل کورنۍ ته د یو وخت ډوډۍ پیدا کول په خاطر په بازار کې له سهاره تر ماسپخین پلاستیکی بوتلې، خلتی او نور شیان راټولوي او له هغه وروسته د لیکلوست زده کولو لپاره د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوی کورس ته راځي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کار کوم بازار کې پرست وخت د جلالا کورس ته راځم.
دلته یوازې کوچنی بارسته د کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل نه دی ورترغاړه، بلکې له ډېرې کورنۍ او جګړو او نورو پیښو د ګټې وټې سړی اخیستی او نن سبا یې خپلې هیلې د بارس په څیر د خپل کوچنیو اولادونو تنکیو بدنونو پورې تړلې چې مازیګر یا ماښام به ورته په نازکو لاسونو یو مړی ګټلې ډوډۍ راوړي او د هغه په خوړلو به له ستونزو ډک ژوند ته دوام ورکوي. لس کلن توحید الله د اسدآباد په بازار کې پلاسی کراچۍ مزدوري کوي او 9 کلن سهیل بیا د یو ترکان په هټۍ کې کار کوي. دوی په دې خوښ دي چې له یوې خوا خپلو کورنیو سره د نفقې په پیدا کولو کې مرسته کوي او له بل پلوه درس هم وایي.
بازار کې ډرای جلو من بعد له وخته جالا خان کورس کې زده کړې کوم. مون لیک لوس او انګلیش ویو خوشاله یم چې زده کړې کوم. بل کورنۍ ته حلال رزق پیدا دلته بازار کې زما چارې کار کوم. بعد له وخته له جلالا خان مستندوی بنیاد د کورس سره اعظم او ډېر زیات خوشاله بچي نو ته وړیا سنټر جوړ کړی دی.
د اسدآباد په خارګوټي کې پلسګونه ماشومان هر سهار وختي له کورونو په دینه تراوزي چې له خپل وسه پورته شاقه کارونه تر سره کړي. د یو بل ترخی ستغې سپوري خبري وزغمي خو ماخام کورنۍ ته یو څه خوراکي توکي یوسي. په افغانستان کې جګړو له سلګونه زرو کورنۍ د کار ګټي وټي او د سر سړی اخستي چې اوس دغه کورنۍ به سرپرسته او ګڼستون سره مخ دي. ماشومان د تعلیم پر ځای په سختو کارونو بوختي. مرستندوی ټولنو بډای کسانو او وسنیو چارواکو ته پکار دي چې د جلالا خیریه بنسټ په څیر د دغه ډول مستحقو کورنیو لاسنیوی وکړي. هغوی ته د ژوند لومړنۍ وسانتیاو برابرولو تر څنګ بچو ته د زده کړو شرایط هم چمتو کړي.
اوریدونکو، په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته اونیزه خبرونه بشري او اساسي حقونه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په ننګرهار کې تورخم دروازې ته نږدې د طالبانو د امنیتي سرتیرو او کوچیانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. فرانس پریس خبری آژانس په تورخم کې د طالبانو د یو مسؤول عرفات مهاجر له خولې ویلي شخړه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تصفیې غوښتنه وکړه. طالب چارواکي دغه ځمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ور پراخ کړي، خو ځایي اوسیدونکي چې کوچیان بلل شوي ادعا کوي چې دا ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کرنډیکر وایي متحده ایالاتونه د افغان ښځو له دفاع لاس نه اخلي. هغه لیکر پرون پر خپله ایکس پاڼه د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او د افغانستان د ښځو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د خپلو کتنې پر مهال دغه خبره کړې. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت داسې وسایل نه لري چې د افغانستان پر فضا د ګرځېدونکو بې پیلوټ الوتکو مخه پرې ونیسي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت مشر شهاب الدین دلاور وایي چین ته یو میاشت وخت ورکړی چې د مس عینک کان د استخراج چارې پیل کړي. طالبانو ته یو نږدې آنلاین رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د داعش د جلب و جذب دوه پاکستانی مسؤولان نیولي. المرصاد د دغو دوه پاکستانی اتباعو د اعتراف ویډیو خپره کړې چې ازادي راډیو یې تایید یا ردولی نشي او نورو خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویان جان کربی پرون پنجشنبه ویل په رفح کې ستر عملیات به د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د ماتېدو سبب نشي. اوریدونکو، دا و لنډ خبرونه که غواړی چې په تفصیل سره یې ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې اونیزې خپرونې بشري او اساسي حقونو ته وار ورکړو، د دې پروګرام او د دې ساعت وروستی راپور رااخلو. د پکتیا ولایت د ګردیز ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې د ښاریانو لپاره د اوسیدو او سوداګرۍ لازمي اسانتیاوې نشته. دوی د دې کاریاو له عمل تر اوسه په ښار کې د ماستر پلان نه پلي کېدل بولي چې د هر کاروبار لپاره ځای نه دی ځانګړی شوی. تفصیل له نجیب الله الوخیلاو.
د پکتیا ولایت د ګردیز ښار اوسیدونکي وایي چې د دې ښار آبادۍ ته پاملرنه نه ده شوې او د ښاریانو لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري. دوی زیاتوي ګردیز ښار د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو مرکز دی، خو که په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي، په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دي. د ګردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
موږ پکتیا مال فکر دا څلور دي ولایتو له جملې څخه څوک نه یادي، ځکه د ولسوالۍ په ساتن چات نه دي ورته کتل. خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا 15 کیلومتره پوخ سړک نه لرو. نورو زنو ته وګورئ، مثال مزار د قندوز د هرات د قندار د او جلال آباد د کابل د پیغو کې تقریبا 200 نه زیات کیلومتره سړکونه کې پاخه سي. که چیرته ماستر پلان عملي شي، د سړک جيبه معلوم شي، دیو چې د چا د کور جيبه معلوم شي، د مارکیټ جيبه معلوم شي، د جمعه جيبه معلوم شي، ماستر پلان سل په سلو کې ضرورت ده. په داخر تجارتي شي او هم د داخر په ترقی او آبادی کې.
د ګردیز ښار یو بل دونکو خالد زدران وای دا خر په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدل شي چې د اوایدو سرچینه ولري.
کچیرته یو خرګوټه جوړ شي، د مثال په ډول 15000 نمرې وي، 15000 نمرې وي، په یو کې مخته بل منزل راځي، یو خې د شروالۍ د لپاره اواید زیاتېږي په وخت سره، بل د خلکو د لپاره کچیرته فکر وکړو موږ صحیح کې زیات لرو، پراخ صحیح لرو، دغه لپاره باید په خرګوټي باندې کار وشي.
که څه هم په ګردیز ښار کې د سرپټو لختیو د جوړولو کار روان دی، خو تر څنګ ډیر داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړي دي او ښاریانې د بشپړولو غوښتنه کوي.
نوم یې سید الله زین دی. کومې پروژې چې نیمګړي پاتې دي، هغه د سرکو پروژې دي، نورې پروژې دي، نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډیره مرسته وشي.
نوم
رضوان ګران دي ځینې پروژې دي چې نیمګړی پاتې دي د لیټونو د خار د روښنايي پروژې دي په خار کې ډېر ستونزې لیدل کېدي لختي پټ نه وو که څه په باران ډېر زیات وشو ټول په خپل سترګې لیدل چې لختي نه وو پاسه په سړک به دي
بل لور ته د ګردیز ښاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړی پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له یولسو نویو پلان شویو پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په ګردیز ښار کې د ګډو پروژو پلي کول په پام کې لري. د ګردیز ښاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د ګردیز د ښاریانو هم غوښتنه ده چې تطبیق او عملي شي. طبعا هغو خلکو ته څه تاوانونه پکې پېښېږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې دوی ودانۍ جوړې کړې، دوکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقي وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماستر پلان به تطبیقي وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر ښارونه لکه ګردیز، خوست، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړې چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورټ او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې ښارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي خو د عملي کېدو چارې یې نه دي روانې شوي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او بل دا چې کله دوی په زور سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي حال ته دوی کوم حقوق لري خبرې کوو. په دې خبرونه کې لمون سره میل مدې د وقته چارو څیرونکی عثمان کامران.
کامران صاحب، تاسو اتمان خبرونه اوري د پاکستان وضعیت نه، د ایران وضعیت نه، د افغانستان د گاونډي او هیوادونو له وضعیت نه تاسو خبر یاستئ چې افغانان ډیر ځورول کیږي د کډوال په صفت باندې هلته ورځي. د بشري حقونو له اړخه له کډوال سره داسې کړنې مناسبې دي لکه هغه چې د موږ او تاسو په گاونډي او هیوادونو کې ورسره کیږي؟
متاسفانه کډوال خو په نړیوالو کنوینشنونو کې د نړیوالو قوانینو په اساس باندې دوی مسؤلیت د دوی خوندیتوب چې دغه د دوی حق ده. میزبان هیوادونه چې پیغې کې یا هغه هیوادونه چې پیغې کې کډوال استوګندي وسیږي پکې یا ورکړه شوی دی، دوی د مهاجرینو د نړیوالو قوانینو په اساس باندې باید له دوی سره ښه چلند وکړي. متاسفانه رښتیا هم د موږ په ګاونډي هیوادونو کې سره دی چې ځینې کډوال یا اکثریت ورته ووایم که اقلیت ورته ووایم، خو ډیر کډوال داسې شته چې اسنادونه هم لري ولی با وجود د هغې هم دوی ځورول کیږي. نو د مهاجرو دپاره چون دا آسیب پذیره قشر دی، دوی ځورول شوی قشر دی، دوی بېوسه او بېکسه قشر دی، دوی سره باید په هره برخه کې مرسته وشي، د دوی لاسنیوی وشي او د دوی لارښوونه باید وشي. نو په دغه هیوادونو کې چې د موږ تاسو مخصوصا افغانان کډوال دي، رښتیا هم بعضې وختونه چې راپورونه راځي ډېر ناوړه چلند ورسره کیږي او دغه چلند د نړیوال مهاجرت قوانینو خلاف چلند ده. مهاجرینو سره په هر ځای کې چې کډوال باید دوی سره ښه چلند وشي. د همغه مملکت د امکاناتو په چوکاټ کې او د هغو د قوانینو او د مقرراتو په چوکاټ کې باید دوی رعایت وشي او په ښه شکل باندې د دوی سره برخورد وشي تر څو پورې دوی وکولی شي هغه کوم مطلوب منزل د دوی چلی چې کوم ځای ته دوی غواړي لاړ شي. تر څو چې هغو ځای ته ځي دغه موقته دوره باید دوی سره په ښه شکل باندې د دوی سره چلند وشي او کومک او همکاري ورسره وشي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې مویل، یو شمېر کسان هلته قانوني اسناد هم لري، دوی ویزه لري، اسناد په لاس کې لري، مګر دوی په زور سره په جبر سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي افغانستان ته. حال دا چې دوی سره داسې سندونه دي چې د دوی ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. په دې باندې خبرې وکړي، ولې هغه همسایه هیوادونه په دې پوهیږي نه چې باید خپل ملک ورته خپله غېږ خلاصه کړي؟ دوی په دې پوهیږي نه، دوی له دې سره سیاسي برخورد کوي، دوی افغانان ځوروي، د دوی هدف څه کېدلی سي؟
دقیقا د ابزار په حیث باندې یا د وسیلې سیاسي موخو په اساس باندې یا د سیاس د ابزار په شکل باندې د مهاجرت د مسایلو نه یا د کډوالو د وضعیت او د حالت نه سیاسي استفاده کول د فشار په خاطر باندې چې په یو ملک باندې فشار وارد شي، دا زه فکر کوم دا اخلاقي لاره نه ده. لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل، مهاجر ډېر یو ځورول شوی او ډیر مجبور شوی طبقه خلک دي. دوی د مجبوریت په اساس باندې او دوی د خپل ځان د امنیت خوندیتوب په خاطر باندې خپل کور خپل جایداد او خپل وطن پریښی دی. اکثریت داسې مهاجر شته دي چې هغوی مشکلات لري بیرته چې لاړ شي په مختلفو برخو کې دوی ته مشکلات متوجه دي، د دوی سر ته، د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته، د دوی اولادونو راتلونکي ته. نو په دې اساس باندې د مهاجرینو سره د کډوالو سره ښه چلند چلی د بین المللي قوانینو کې راغلي دي. نړیوال کنوینشنونه په دې باندې تاکید کوي، د مهاجرت نړیوال قوانین په دې باندې ټینګار کوي چې د کډوالو سره باید ښه چلند وشي او د کډوالو مسائل هیڅکله باید د سیاست سره ونه تړل شي. متاسفانه د افغان کډوالو سره په گاوند هیوادونو کې چیرته چې افغان کډوال هلته ورکړه کیږي او ورکړه شوي دي، هلته ډیر وخت داسې پیښ شوي دي چې کله د افغانستان د موجوده حاکمیت یا د وخت حکومتونو او د کډوالو د میزبان هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي دي، بیا هلته په مهاجرینو باندې فشار راوستل شوی دی، دوی په غیر قانوني شکل ځورول شوي دي، شکنجه شوي دي او حتی زندان ته اچول شوي دي. دا ټول هغه مسائل دي چې په صراحت سره مهاجرت نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي، د بشر د حقوقو نقض ګڼل کیږي. مهاجر هر چیرته چې کډوال تر هغه وخته پورې چې د دوی سرنوشت معلومیږي، دوی سره باید په ډیر ښه شکل باندې او د نړیوالو قوانینو د رعایت په اساس باندې باید دوی سره چلند وشي.
بله، یو شمېر داسې کسان هم دي چې هغه له ګاونډیو هیوادونو نه په زور بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي او دوی په افغانستان کې په خپلو سیمو کې نسي اوسېدلی. مثلا دوی د کابل دي، دوی د لوګر کې اوسېږي، دوی د لوګر دي، دوی د وردګو کې اوسېږي، ځکه دوی ته خطر دی. دوی دي او دغه کسان هم د همسایه هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د سیاسي اختلافونو له وجې دا ویستل کېږي په زوره. هلته بیا طالب دوی ته ځای نه ورکوي. تاسو د افغان په صفت راته وایي، د دوی ژوند څومره تر رواني فشار لاندې دی؟
ډیر زیات مشکلات دا ډول کډوالو ته چې هغه یو ځل خپل کور او کلی او خپل وطن پرېږدي او ولاړ شي، او د دوی سره چې څه مادي امکانات یي، پیسې ورسره یي، مال ورسره یي، د کور وسایل یې هغه ټول پرېږدي، له لاسه یې ورکړي، بیا یو ګاونډ هیواد ته کډه شي او هلته څه وخت تیر کړي، بیا په زور باندې بیرته رالیږل کیږي افغانستان ته. زه فکر کوم دا خلک رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل دي، ګڼو رواني، امنیتی او حتی اقتصادی او نور ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. دا چې یو کس تش لاس وي، یو کس خپل کور خپل هر څه له لاسه ورکړي وي، او د دې ترڅنګ اقتصادي او مالي مشکلات هم ولري، او په دغسې صورت کې بیا د افغانانو بیرته رالیږل یا بیرته راشړل خپل ملک ته او هلته هم د دې موجوده حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو خپله وینې، هغه افغانان چې په خپله په داخل د افغانستان کې دي، ګڼ شمېر یې د بیکارۍ له وجې نه، د بېروزګارۍ له وجې نه، او یو تعدادی هم د خپل اولادونو د مکتب د سرنوشت په خاطر باندې په تشویش کې دي. زه فکر کوم چې دا ګڼې ستونزې د مهاجرو ته یا د کډوالو ته پېښولی شي او ورته پېښې کړي دي. نو د موږ خپله د یو افغان په صفت باندې هیله د دې هیوادونو نه دا ده چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې تعامل وکړي، ورسره چلند وکړي، دوی سره کومک وکړي تر څو پورې دوی خپل مقصود منزل ته ځانونه ورسوي. زه فکر کوم دا نړیوالو قوانینو هم په دې باندې اصرار کړی دی، او دا د بشر حقوق هم همدا وایي چې کډوال ته باید د یو محتاج او د داسې یو چا په سترګه باندې وکتل شي چې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري. نو د دوی حقوق چې دي، د دوی مسؤلیت چې ده، دا نړیوالو قوانینو تضمین کړی دی. نو که په هر هیواد کې د افغان کډوالو سره چې تر ټولو نه د نړۍ تر فکر کومه تر په نړۍ کې به تر هر چا دوی زیات ځورول شوي دي او زیات بې وسه او بې کسه خلک دي، د افغانانو کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په اساس باندې چلند وکړي او څومره چې د دوی په واسه باندې پوره راهنمایي ورته وکړي، او د دوی د ژوند د راتلونکي کې چې د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته کوم خطرات دي، هغې ته یې مجبور نه کړي چې دا کډوال بیرته ورسره مخامخ شي.
هغه شمېر افغان کډوال چې بیرته د افغانستان ولایتو ته ستانه شوي دي، دوی ډېر شکایت له حاکم نظام نه لري چې که چیرې دوی پوهېږي چې دغه کس تللی و همسایه هېواد ته د دې لپاره چې بهر ملک یې کیس درلوده دی لاړ سي او کار یې ونهسي بېرته راغی په رقم رقم دی ځورول کېږي. که څه هم د خلکو ګیلې دا دي چې حاکم نظام هېڅ خبر نه اوري، خو بیا موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو حاکم نظام ته څه ویل لرئ؟ هغه افغان چې هغه لارې خوا په سر باندې وهل سوی دی، له هغه سره څه ډول چلند وکړي؟
زما په نظر خو د یو افغان په صفت باندې باید دا د دوی د کارونو په لومړیتوب کې قرار ولري. افغانان څلوېښت کاله کېږي چې په جګړه کې قرار لري او د دې جګړې زیاته قرباني چې ده هغه عوامو یا عام ولس ورکړې ده. دوی متضرر شوي دي، دوی کورونه وران شوي دي، دوی اولادونه خپله پکې د لاسه ورکړي دي. یعنی دوی هر څه په دې تیرو پنځه څلوېښتو کلونو کې د دوامداره جګړو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي. زه فکر کوم د اوسني حاکمیت په لومړیتوب کې باید دا قرار ولري چې د دوی په وینا باندې په افغانستان کې جګړه چې ختمه شوې ده، د دوی ټوله توجه باید دې ته وي چې دوی د کډوالو سره او د یو دولت او د یو حاکمیت یو مکلفیت هم ګڼل کېږي چې لومړنی مکلفیت یې دا دی چې دوی باید خپلو اتباعو ته ژوندانه شرایط برابر کړي. نو اوس خو چې مونږ ګورو هغه چې په داخل د افغانستان کې دي تر اوسه بې ځایه شوي هم نه دي. دوی له کار نه او بیکارۍ نه بیروزګارۍ نه ډېر زیات سر ټکوي. دوی ته باید د اشتغال او د کار او د روزګار زمینه برابره شي. او کوم مهاجر چې د یو مجبوریت په اساس باندې د یو خطر او یا د یو هر دلیل په اساس باندې د افغانستانه کډه شوي دي او هلته هم د ظلم سره زور زیاتی سره مخامخ شوي دي یا مخامخ کیږي، بیرته راځي، زه فکر کوم د حاکمیت به وظیفه دایي چې د خلکو ته غیږ خلاص کړي او د خلکو سره کومک وکړي، د خلکو سره مرستې وکړي، د خلکو ته ځای په برابرولو کې د مسکن او د نورو هغه لومړني ضرورتونه چې دي. سید افغانستان اوس په نه په مخ کې هغه وختونو کې او نه په اوس وخت کې د دې جوګه دی یا د دې وړتیا وصل لري چې ټولې ستونزې حل کړي، ولې هغه اساسي او لومړنۍ اړتیاوې چې دي، زه فکر کوم دا د دې حاکمیت اساسي وظیفه او دنده ده چې د کډوالو هغه لومړنۍ ستونزې باید حل کړي، د سرپناه او د ځای د امکانات ورته برابر کړي. ټولو نه مهمه دا ده چې د کار زمینه ورته برابره کړي تر څو یو افغان کورنۍ وکولی شي چې په نسبي شکل باندې خپل اولاد ته نفقه او روزي برابره کړلی شي، او د دې ټولو تر څنګ د لیک لوست او زده کړو زمینه ورته برابره شي. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې اوس هم د شپږم صنف پورته د مکاتبو نه شتون دی یا بندېدل دي. د افغانستان ټول ملت په دې کرکه چولای ده چې د شپږم سیب نه پورته به د دوی د اولادونو سرنوشت څنګه کیږي. دا د نسل خبره ده، دا د افغانستان د یوې پراتون کې یوې پیړۍ او یوه نیمه پیړۍ خبره ده. نو زه فکر کوم په دې برخو کې افغانان په تشویش کې دي. مونږ خپل د یو افغان په صفت باندې یا هغه افغانان چې په خارج د افغانستان کې دي ټول په همدې فکر کې دي چې په افغانستان کې کله چې حاکمیت ته دعوه کوي چې جګړه ختمه شوې ده، نو خو چې جګړه ختمه ده د آبادۍ په پیل باید راوشي. او آبادی چې ده دا د دې لپاره بنسټ چې دی هغه د اساس چې دی هغه د دې کړېدلي ملت اولادونه دي. دې باندې باید سرمایه ګذاري وشي، زمینه د کار باید برابره شي، خلق په خپل وطن کې یو ابرماندانه ژوند د موجوده امکاناتو په چوکاټ کې باید ولري او هیڅکله هم دغه کړېدلی ملت باید نور ونه ځورول شي.
بله کامران صاحب، تاسو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ژوند کړی او په خوا کې تاسو د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې کړي. کله چې تاسو د نړۍ نور هیوادونو ته ځئ، هلته د خلکو حقوق ګورئ، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته درس نسي ویلی. په نورو هیوادونو کې تاسو د نجونو حقونه ګورئ، د خلکو حقونه ګورئ، بیا خپل وطن ته ورګرځئ، هلته د خپلو خلکو ژوند ګورئ، تاسو خپله څومره ځورېږئ، څومره خفه کېږئ؟
زه شخصا او د ما په شان باندې ډېر نور افغانان چې هغوی د هغوی سره د افغانستان فکر ده په دې باندې زیات خفه کېږي، ځکه زه به د غربي نړۍ مثال نه ورکوم، ولې د اسلامي نړۍ چې د مونږ او تاسې حاکمیتونو د تاریخ په اوږدو کې د اسلامیت مدعیان دي، دوی دا خبره کوي چې د حاکمیتونه د دوی سل فیصده اسلامي دي او دا د دوی آرزو ده او دا دوی غواړي. نو په اسلامي نړۍ کې هم په لیک لوست او زده کړو باندې هیڅکله هم پابندي د شریعت په چوکاټ کې څوک نشي هغه کولی وزه کولی په چې د یوه ملت اولادونه دي، د دوی لورګانې دي، د دوی خویندې او میندې دي، د لیک لوست زده کړو نه د ژوند نه او د روزګار نه محرومي. نو زه خپله ډېر زیات دې ته ځورېږم او د ما هیله هم دا ده چې د شریعت د قوانینو ته یا د شریعت اصولو ته په کتو سره، لکه څنګه چې د نړۍ په ډېرو اسلامی معتبر هوادونو کې چې اته داس هوادونه چې په غو کې د فتوا او مرکزونه شتون لري په نړۍ کې په مختلفو اسلامی مسائل باندې وخت په وخت باندې فتوا ورکوي. په داس هوادونو کې هم یو بلګه څوک نشي خودلای چې په یو ځای کې یا په یو هواد کې دی مکاتب و دروازې د ملتونو د اولادونو پر مخ باندې تړل شوی وي. نو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، د موږم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د تعلیم دروازې بلا استثنا د ټولو پر مخ باندې باید خلاصې وي. نه دا چې د تعلیم زمینه باید برابره وي، باید په دې برخه کې ډېر زیات کار وشي، ډېر زیات اولویت دې ته ورکول شي، ځکه اصلا آبادی چې ده، اصلا بیا رغونه چې ده، د دې ځای نه راپیلېږي. کله چې د یو ملت اولاد بې سواده وي، بې تعلیمه وي، نو بیا څنګه د دې توقع کېدلی شي چې مونږ به ښه ټولنه ولرو او یا به پرمختګ ولرو؟
بله، په آخر کې که افغانانو ته یو پیغام ولرو چې په دغه رقم وضعیت کې چې ټول پوهېږي چې د افغانانو حقونه هم په افغانستان کې دننه تر پښو لاندې دي، هم چې دوی کله ګاونډیو هېوادونو ته مسافرت کوي یا د کار لپاره یا نورو ځای ته د تګ لپاره یا هم د درمل لپاره تداوی لپاره، دوی ته به څه ډول روحیه ورکړئ چې د حالت تیریدونکی ده، دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي، خپله حوصله د لاسه نه ورکوي او صبر دې وکړي، بالاخره به هغه د عام خلکو په خبره د تیارو پسې رڼا راسي.
زه فکر کوم افغانانو ته خو ډېر زیات ستونزې لیدلې دي. افغانستان ملت یو ډېر غیرتمن ملت ته دوی ډېر کړاوونه او ډېر تکلیفونه ګاللي دي او لای هم په تکالیفو کې دوی شپې او ورځې تیروي. لکه څنګه چې وایي په هره تیاره پسې رڼا شته ده. زه د ما غوښتنه به د دوی نه دا وي چې صبر وکړي او استقامت ولري او مبارزه وکړي. مبارزه په دې معنا باندې چې دغه حالت دوامداره په هر ځای کې چې افغانان طبعاً چې د خپل ملک نه وځي او بل ناشنا محیط ته ځي، هلته به مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وي، ولې که چېرته دوی خپلې هڅې، خپل کوششونه او خپل استقامت ته دوام ورکړي، انشاءالله دا حالت تېرېدونکی دی. او د په عموم کې د ټولو افغانانو دپاره به مې غوښتنه دا وي چې ټول په فکري شکل باندې سره منسجم شي، د افغانستان د تیرو ترخو تجربو نه، د افغانستان د جنګونو نه، د دې شیانو نه یو پند واخلي، یو عبرت واخلي. او د حاکمیت نه مې غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملت لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. د قدرت بقا او د حاکمیت بقا دا د ملت په رضایت پورې تړلې ده. که ملتونه ناراضي وي او ملتونه محروم وي، حاکمیتونه به تر وخت پورې دوام وکړي، ولی دائمي بقا نشي پیدا کولی. نو تنه مو داده چې د ملت اساسي حقوق او اساسي مشکلات چې دی هغه ته پاملرنه وکي او د افغانستان په واقعي معنا باندې د ټولو افغانانو کور وګرځوي چې په هغه کې د هر چا خپل ځای معلومي او د ټولو نه زیاته د افغانستان راتلونکي نسل ته یا فعلی نسل ته چې هغوی لیک لوست زده کړو ته ضرورت لري، تعلیم او تحصیل ته ضرورت لري، دې ته د اسلام د چوکاټ په کې دننه او د هغې په اساس باندې ورته حل لارې چارې هر څومره زر چې کولی شي هغه ورته نهایي کړي او دا زمینه برابره کړي چې افغانستان نور د دې مایوسۍ نه یا د لا زیاتې مایوسۍ نه وژغورل شي. او کوم افغانان چې په داخل د افغانستان کې دي، هغه په دې فکر کې نشي چې په افغانستان کې ورته تر پاتې کېدو مهاجرت غوروي او یا دغه لاره انتخاب کړي چې هر څومره دوی ته که د خطرونو نه هم ډکوي، خو د خپل اولاد د تعلیم او د لیک او د لوست او د زده کړو دپاره خطرات په سر باندې ومني او خپل ټاټوبه، خپل کور او خپله خاوره پرېږدي. دا غوښتنه د موږ د حاکمیت نه ده او د افغانانو نه. په خلاص شکل وایم، غوښتنه دا ده چې دوی استقامت ولري او صبر ولري، انشاءالله چې حالت به مثبت خواته یوه ورځ نه یوه ورځ تغییر پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه کامران صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. تاسو ته اوس ښه وخت غواړو.
مننه، خدای مل شي.
قدرمن دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو د دې ونې خبرونه په دې خبرونه کې په ګاونډي هوادونو کې د کډوالو په حقوقو او د چې دوی بیرته پرته د دوی له خوا کې څنګه هیوا ته لګل کېږي، حالت له دوی سره د حاکم نظام د چلن پاکه خبرې وشوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکي عثمان کامران. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری. درن دوستانو، دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکي سبحان الله مصبا. تربیه فرضه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
شو ده بل چا په مر خوشاله یما ما خوشاله یما داس چون څنګه خو آشنا پ